سلامونه ستړي بشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه تموز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره چې د یو چک پوري دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی وکتل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا پر موضوعاتو خبرې وشوې. د خبرو له مخې ملا برادر پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او باید د یو بل سره ښې اړیکې ولري. ملا عبدالغني برادر پر دې خبرې ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د څو سرحدي پیښو او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د حضور په اړه د اسلام آباد د اټ او پر سره د دواړو لورو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان ډله په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او طالبان باید مخه ونیسي. هغه ادعا چې طالبانو په کراتو رد کړې ده. همدارنګه له څو ورځو راهیسې د تورخم مهمه دروازه هم د سوداګرو مالونو د لیږد رالیږد پر مخ بنده ده. د راپورونو له مخې کابل ته د پاکستاني جیک پوري پلاوي په ترکیب کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر ندیم اجم هم شامل دی. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه د یو امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهاتن سیمې یو قاضي جورج ډانلز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنۍ 3 میلیارد ډالر به د سپتمبر د 11 د پیښې قربانیانو ته نه ورکول کیږي. ښاغلی جورج دې ټکي ته چې متحده ایالاتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اشاره وکړه او ویل د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي ویلي چې د سپتمبر د 11 په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام یا د دې هیواد وګړي. د افغانستان مرکزي بانک دغه پریکړه ته په غبرګون کې یوه اعلامیه خپره کړې او پکې ویلي د افغانستان شتمني د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولي ثبات او د مالي سیستم د پښتوانې لپاره په نړۍ کې استفاده کیږي. د قاضي جورج حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ یو برخه پر امریکا د ټولو لوی تروستي حملې د قربانیانو د کورنیو حق بولي لوی ماته بلل کیږي. د هغو شمیرو له مخې چې نن خبرې شوې په اروپای ټولنه کې د تیر 2022 کال نږدې 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستنو لپاره په دومره موده کې په دومره شمیر کې غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران راهیسې نه دي لیدل شوي. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې وویل تیر کال 9,000 پناه غوښتونکو له ناروې، سویس او د اروپایي ټولنې له 8 غړو هیوادونو څخه د پناه اخیستو غوښتنه کړې چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپایي ټولنې په موقتي توګه منلې دي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته پناه وروړې ده او شمیر یې تیر کال 1,090,000 ته رسیدلی چې ثبت شوی دی. او د امریکا ولسمشر په اوکراین کې د جګړې د کلیزې په درشل کې د خپل روسي سیال د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم دغه جګړې ته دوام ورکړي. جو بایدن د پولند په پلازمینه ورسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي یرغل به د نړیوال ائتلاف په وړاندې چې د کیف ملاتړ کوي له ماتې سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسي د یرغل د یوې کلنۍ کلیزې په درشل کې له دې هیواد څخه پر یو پیاوړي او دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن ویل چې د اراضي او قدرت لپاره د پوتین تمه او هوس باید له ماته سره مخ شي او د اوکراینیانو مینه به چې له خپل هیواد سره لري کامیاب شي. بل سبا د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یو کال پوره کیږي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. یو لورپوره پاکستانی پلاوی کابل ته په سفر تللی دی. دا چې د دې پلاوی د سفر هدف څه ده وړاندې په راپور کې به یې درته وایو. ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان د طالبان لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته یې د طرفونو خپرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي.
زه یو لوګو کسانو څخه هم چې د کابل خلک مو ترکیې ته د تګ لپاره هڅولي او راباسلي وو.
وړاندې په راپور کې به د هغو کسانو چې طرفونه اخیستل شوي دي او په دې وروستیو کې خوشې شوي دي غږونه به یې هم درسره په راپور کې ولرو. د حج د عمرې لپاره یو شمېر تلونکي افغانان شکایت کوي چې په هغه پاسپورټونو چې سټیکر لري ورته ویزه نه ورکول کیږي. دا چې ولې دغه ستونزې رامنځته شوې ده وړاندې په راپور کې به درته وایو. د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې په ښار کې د نورو کلونو پرتله شور زیات شوی. دا چې ولې دغه شور زیات شوی او څنګه خلک په تکلیف کړي دي په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. د سیمی او نړۍ مطالبو ته به هم تم شو ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلی او هلته یې له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویلو چې دغه پاکستاني پلاوی د رئیس د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر او د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر په ګډون له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتلی او په بیلابیلو موضوعاتو ورسره خبرې کړې دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نوور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په روسیو کې د نامرې پیښې زیاتې شوې، د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د یو لوړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي یاد پلاوی د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر، دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو سره کتلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی له طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په کرخه د امنیتي ستونزو او دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لا پیاوړتیا په اړه بحثونه او خبرې کړي.
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله باندې کله کله د نامنۍ او د واقع کېدو او همداراز مشکلاتو د حل کېدو په باره کې خبرې وسوې. ورسره د افغان تجارانو د اموالو د ځنډېدو، په مریضانو یا د نورو اړمنو خلکو د تګ راتګ او د اسنادو په برخه کې خبرې وسوې.
اخوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر د دفتر له لوري په خپور شوي بیان کې چې دغه دفتر په ټویټر باندې خپور شوی راغلی چې د یاد پاکستانی پلاوی او ښاغلي برادر ترمنځ په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمهیز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا په اړه بحث او خبرې شوې. په بیان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او په کې راغلي سوداګریزي اړیکې باید له سیاسي او امنیتي مسایلو جلاوي. په بیان کې دغه شان راغلي چې په دې لیدنه کې په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو او عاجلو ناروغانو لپاره د لازم او اسانتیاو درامنځته کېدو او په پاکستانی زندانونو کې د پرتو افغان بندیانو د خلاصون په اړه هم خبرې او بحثونه وشول. طالب چارواکو سره د دغه پلاوی د لیدنو کتنو په خبرو شوی او تصویرونو کې لیدل کېږي چې په دې پلاوی کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ندیم انجم، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ صادق خان او یو شمېر نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه صف په مشرۍ پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ناوخته طالب چارواکو د ډیورن په کرخه د تورخم دروازه وتړله او نن د درېمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. د طالبانو حکومت د دې کار لامل د پاکستان له لوري د ژمنو نامل کېدل یاد کړي خو جزئیات یې نه ورکړي. دغه شان په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې هم زیاتې شوې چې د ډېرې پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبان مني. هغه ډله چې د پاکستانی چارواکو په ګمان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خدای دا د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان وایي خای په دې سفر کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په موجودیت هم خبرې او بحثونه وشي.
پاکستان دا ویلو چې دوی به د طالبانو حکومت سره د ټي ټي پی د پاکستانی طالبانو د تحریک تاریخ کم نن سبا فعالیتونه پاکستان کې سیوا شوې دي، د دې په اړه باغی سره خبره کوي، اغوی تبا د هغی په اړه باندې معلومات ورکوي او غوښتنه وکړي چې د پاکستانی طالبانو مرکزونه چې پاکستان دایدا کی هغه په افغانستان کې دي هغه رنگ کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو ټویټ کې ویلي د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی او هلته د افغانستان له سرپرست حکومت له چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول له پاکستانی لوري سره د خبرو اجنډا په کرخستونځي او د سوداګریزي راکړې ورکړې پراختیا بللې. نږدې 15 ورځې مخکې د خیبر پختونخوا د پولیسو په یو جماعت کې ترخونړۍ حمله وروسته چې نږدې 100 پاکستانی پولیس پکې وژل شول، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا ادعا کړې و چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او دوی به په دې اړه د طالبانو له حکومت سره جدي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د مونیخ په غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت هر ځل تر دا شانې دا وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال په اړه د دوهې هوکړې ته ژمن دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اروپای ټولنې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي جوزف بورل د دغې ټکي په څرګندولو سره ویلي طالبانو جنسیتي اپارتاید ته مخه کړې او د افغانستان او دا په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې جدي اغیز کوي. بیا به هم اکرام الله اکرام نوارو.
د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړی استازي جوزف بورل وایي دوی د طالبانو لوري د مرستو رسونې په چارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په ناهیلي کوونکي پریکړې خبرې کړي. نوموړي ویلي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تمخه کړې او دا به په دې هیواد کې د مرستې رسونې په چارو جدي اغیز وکړي. د اروپای ټولنې د غلوړ پوړی استازي 13 ورځ په یو بیان کې چې د غټولنې په ټوئیټر باندې خبر شوې ویلي
د اروپای ټولنې وزیران په دې سلا شول چې افغانستان سره به بشري او د بنسټیزو اړتیاو مرستو ته دوام ورکړي، خو دا مرستې باید په داسې ډول کېږي چې په ویشلو کې تابیزي چلند ونه شي. نو دا مرستې باید د اروپایي ټولنې د هغو اصولو په رڼا کې دوام ومومي چې نړیوالو مرسته کوونکو تېره اونۍ پرې هوکړه وکړه. د دې اصولو پر بنسټ به له افغانانو زموږ ملاتړ دوام ومومي، ځکه موږ نه غواړو چې افغان مېرمنې له دواړو اړخونو مجازات او وځپل شي، خو دا مرستې باید دقیقې وڅارل شي او د مرستو په هر پړاو جلا جلا پرېکړه وشي.
بورل ویلی دوی نه غواړي افغانستان ته شاکړي، خو هغه ټینګار وکړ د طالبانو د یادې پریکړې پاړه به هم چوپه خوله پاتې نشي. جوزف بورل دا هم ویلي چې دوی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد د وروستي سفر پاړه د هغې ارزونې هم اوریدلې. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګوه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد دیو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې او بحثونه وکړل. که څه هم اغلی محمد له دې سفر وروسته هیله مندي ښودلې وه چې ښایي طالبان په نادولتي موسسو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې لډې کمې استثنا پرته کوم مثبت اقدام نه دی کړی. د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلې واکمنې دو سم دستي ورسته لښپګم ټولګیو پورته د نجونو خونځي وتړل، او په 13 دسمبر میاشت کې بیا په یو بل اقدام کې نجونی او ښځې لوړو زده کړې هم راوګرځولې. طالبانو دغه شان په خوځو حجاب اجباري کړي، ورزشي کلبونو، خاري حمامونو او تفریحي پارکونو ته لتاګي هم منع کړي، او له شرعي محرم پرته یې پر دوی د لرې واټن سفر بندیز هم لګولې دی.
راپور کې مو اوریدل چې اروپایي ټولنې د طالبانو لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په میرمنو د محدودیتونو دوام پایلې بچوي. زموږ همکار محمد خاطر پردې د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې صوفیه اوریاخیل نه کړې ده.
ښځو ته وضع شوي محدودیتونه پایلې هیڅ ته هم معلوم نه دي، او دا محدودیتونه ورځ په ورځ ډیر سوله، لکه چې مکتبونه بند سول، پانتونونه بند سول، او د ښځې د خصوصي ځایو کې څه کار کوله دا هم بند سوله. زه فکر کوم چې دا یو سیاسي بدنامه ده. کدا وخت موږ ښځو ته معلوم وای هیڅ ښځه یو نجلۍ د افغانستان بیرون نه وتله، او موږ س افغانستان کې پاتې شوي ډېرو ستونزې لرو، ډېر مشکلات لرو، دا پای ته رسېدلي، خو فکر نه کوم صحیح څوک پوسی چې دا څه ختمیږي. ډېر یو پیچیدلې خبره ده، ځکه چې موږ هر وخت یو امیدواري پیدا کوو چې پانتون و مکتب به مو سي، خو اوس پانتون هم بند دی، امیدواري ډېره کمه سوې، کار بند دی، فقط دولتي ادارو کې هم ډېر محدوده کارونه ښځې کولی سي. بس
اغلی وریخیل، د دغو بندیزونو دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
دا بندیزونه ډیر خطرناک دي. اول خو دا رواني مشکلات ښځو ته پیښ شوي دي، څوک په افغانستان کې ژوند کوي، بهر د افغانستان ژوند کوي، ښځې ډیر په بد حالت کې، بحراني حالت کې دي، رواني حالت ښه نه دی، او خپل ژوند باندې نه پوهیږي. څه انسان ده که کوم حیوان ده، خو مخصوصا خپله دا نه پوهیږم زما په آینده څه کیږي. شپه ورځ راته یو دی، او رواني حالت مې دومره خراب دی، نه پوهیږم آینده څه کیږي. او حتی په ده هم نجونې او ښځې شاید خودکشي لاسو وښي. خطرناک عمل یې بل دی، څه ده نشتون دی یو ښځې په جامه کې، دا لوی خطر دی. او بې سواده پاتې کېدل د نجونو همدغه خطرناک عمل دی.
آیا فکر کوئ نړۍ به په دې برخه کې له طالبانو سره تعامل ته ورسیږي؟
زه فکر کوم نړۍ خپله غواړي چې داسې یو حالت راسي، یو ښځې په دا یو حالت کې واوسیږي، ځکه دا یو سیاسي بدنامه ده، یا شاید کیږي سهر خبره ووسي. زه فکر کوم چې دا خبره موږ ته به ډېره سخته وي، چې موږ باید وایو چې څوک تعامل ته رسیږي او که نه رسیږي، ځکه دا معلومه نه ده. او زه امیدوار یم چې تعامل ته ورسیږي، او دا بدبختي ګړی نه موږ خلاص شو، او ښځې نجونې خپل کارو ته او مکتبو ته لاړ سي. فقط د ښځو خواهش همدومره ده، موږ نور شی نه ده غوښتي، فقط همدومره غواړو.
خطر پر دې سو چې د ښځو د حقونو له فعالې صوفیا اوریاخیل سره یې د طالبان لخوا پر ښځو د وضع شویو محدودیتونو پر پایلو خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې په غوڅ اکثریت هغه مسودې ته رایه ورکړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون ځنډوي. نوري اس نوري سره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي، تاسو کې به د نور جزئیات راکړي.
بله مننه. د روسیې د پارلمان یا دوما په ولسی جرګه کې وکیلانو په غوڅ اکثریت هغه اقدام ته رایه ورکړه چې د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو په تړون کې د روسیې غړیتوب ځنډوي. یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوما له لارې ملت ته په وینا کې دغه اقدام اعلان کړ. دا د نړۍ د دغو دوو ځواکمنو هیوادونو روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو وروستی تړون چې تر اوسه پاتې و. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه باید پر اټومي سروکو سمبال د خپلو فعالو ستراتیژیکو وسلو شمیر تر 1550 پورې محدود وساتي، او هم له 200 زیات بلستیک قاروشتونکي فعال میزایل او ستراتیژیکي بم غورځونکي الوتکونه لري. موسکو او واشنگتن دواړو یو بل دغه تړون څخه په سرغړونه ملامت کړي دي. دغه تړون له ځنډیدو سره نړیوالې ټولنې اندېښنې هم په زیاتې شوې دي. په تېره پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل سره په دې اړه هیڅ شک نه و چې وکیلان به دغه سند ته رایه ورنکړي، ځکه د روسیې د پارلمان یا دوما رئیس ویچسلاو ولودین له رایې اخیستو مخکې ویلي وو چې د دغه اقدام په وړاندې به هیڅوک منفي رایه ورنکړي. ټاکل شوی چې د دوما د مشرانو جرګه نن د ورځې په وروستیو کې دغه قانوني مسوده تصویب او له هغې وروسته به یې ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړي. د دوما یو شمېر غړو د پوتین له څرګندونو سره هم غږی شوي وو چې واشنگټن له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. د روسیې پخواني ولسمشر دمیتری میدویدف چې اوس د روسیې د ملي امنیت د شورا مشري ورلغاړې ده، دغه تړون ویلی و چې دغه تړون ډیر مخکې خپل اعتبار له لاسه ورکړی، ځکه د په خبره متحدو ایالاتونو او ناتو د روسیې په وړاندې جګړه پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په هماغه ورځ چې پوتین وینا کوله د پولند په پلازمینه وارسا کې له اوکراین څخه خپل پیاوړی ملاتړ څرګند کړ، او ژمنه یې وکړه چې د روسیې د پراخ یرغل په وړاندې به د کیف ملاتړ ته دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پوتین پر دغه اقدام ژوره خوشحالي څرګنده کړې او هغه غیر مسؤلانه بلل لري. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د پوتین پر دغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړې او هیله خودل چې موسکاو به پر خپل پریکړه لسره غور وکړي. هغه زیاته کړې چې په دغه اقدام سره پر وسلو د کنټرول ټول میکانیزم لمنځه تللی. البته د یادونه وړ بول چې نیو سټارټ تړون په 2010 کال لاسلیک شو او د 2021 کال په فبروري کې څو ورځې مخکې لدی چې د اعتبار موده پای ته ورسیږي موسکو او واشنگټن هغه د 15 نورو کلونو لپاره تمدید کړ.
ډېر مننه کور ودان نوریاس نوري و چې د روسیې په پارلمان کې د اټومي وسلو د تړون د زندیدو په اړه چوسیات را سره شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ځینی حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي. تفصيل په دې راپور کې.
زه یو لوګ کسانو ته هم چې د کابل خلک مو ترکی ته د تګ لپاره حسولي او راباسلی وو.
ما مستعره کاونټونه درل
دا د سعد الله دی د نو عمران احمد زید اعتراف ویډیو دا چې د طالبانو حکومت د استخباراتو لوري خبره شوې ده. طالبانو په دی نیول شوی او کسانو تور لګولای وو چې په ټولنیزو شبکو کې مستعره کاونټونه درلودل او خلک د حکومت پر ضد بغاوت هڅول. خو د عمران احمد زما شر ورور زبیح الله زعفران وای ورور لوی جرم نه دی کړی او د ډیرو نور حقوق افغانانو په څیر چې ترکیه ته لاسنادو پرته د ځوانانو د لیک په واځي لیکنې کړي وي دوی هم دا کار کړی وو.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ افغانانو پوسټونه وکړل چې ترکیه هیواد ته خلک بغیر له اسناد وړي. دا چې عمران احمد زوی کاکا هم دا پوسټونه کړی وو چې یو ورځ وروسته د دې پیښې په همدې تور عمران احمد زوی کاکا ونیول شو.
لیکوال او مدني فعال جناغا بهر وای سعد الله دیدن او عمران احمد زی تر ډیره تنظیم لیکنی کولی او ترکیه ته د ځوانانو د تک په وازی هم تنظیم پوسټونه کړی وو. نو موړه ادا کوي چې د غدوړه کسان په جبر اعتراف ته مجبور شوی دی.
په غو ویډیو چې کچا کتلې هر سړی په دې پویږي چې دا په څه ډول یو حالت کې خستل شوی دا دی غوي ډیر شکنجه وهنه دا غوي د مخ رنګونه تور اوخت دي د سترګو رپیدای د خبرو ادم تسلسل ویر ډار دا ټول هغه څه دي چې د دوی په غو جبري اعتراف کې وړاندې ښکاری. متاسفانه چې دا لړۍ بيخي په ټولو ولایتونو کې په ډیره جدي توګه روانه ده او خلک نیول کیږي شکنجه کیږي زورول کیږي وژل کیږي او ربړول کیږي.
عمران احمد زای او سعد الله دیدن چې د طالبانو لوري ونی ول شول د اعتراف ویډیو هم جرح خبره شو. خو حقوق پوه سبحان مصبا وای اعتراف له جبر پرته یوازې په محکمه کې د قاضي په مخ کې کېدلای شي او له متهم څخه چې د ریګونو محکمو یې جرم نه وي ثابت کړی اعتراف اخیستل او خبرول غیر قانوني کړنه ده.
اقرار او اعتراف حق ده چې شخص د خپل پر رضایت باندې د محکمې په وړاندې د قاضي په مخ کې وکي. نور اعترافات کله شکنجه په واسطه باندې اخیستل شي بل او که شکنجه نه وي اخیستل شي وي مګر که شخص د قاضي په مقابل کې چې نه وسی هغه سم نه ده. د دې تر څنګه تعذیب د انسان شکنجه د انسان من نه ده. کرامت د انساني او اساسي کار ده ځکه آزادی او اساسي حق ده چې او چا آزادی سلب کیږي نو دا په دې معنی چې باید هغه حقوقی پرنسپونه شتون ولري.
خغلې مسپاد متهم اعتراف خبرول د حق انساني کرامت تسپکاوي او غیر قانوني کړنه بولی. په پخوانی جمهوریت حکومت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صالحي هم وایي په حکومتونو نیوکه د خلکو حق ده. خون موړی دا کوي چې د طالبانو حکومت په دې پوسټونو هم خلک زنداني کړي زورولي او حتی وژلي دي. اغلی صالحي له منتقدینو سره د طالبانو د ډول چلند له بشري حقوقو سره په ټکر کې بولی.
اته په فیسبوکي پوسټ باندې کسان وژل تاسو به د هلمند په خپې یاد او تاسو په دلسګونی نور یغه پیښې صرف دی او فیسبوک په پوسټ خلک نیول سي او بیا شکنځ سي دی او دا یو خارا سرغړونه د ټولو نړیوالو قواعدو بخصوص د بشر د خونو د نړیوال اعلامی او د توګونو کنوانسیونو چې دغه بشر ته اساسي حقوقونه وازادان بخلي د افغانستان یو د هغو کنوانسیونو د لایم ځکون کوس خدای دغون خارا سرغړونه ده.
دا چې حقوق پوهنه او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو لوري د فعالانو په نیولو او له محکمې مخکې د اعتراف د ویډیوګانو په خبرولو نیوکه کوي په دی اړه مو د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد او د استخباراتو ادارې لویان څخه هم پوښتل. خو نوموړو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
عمره حج یو شمیر غوښتونکي وایي لڅ مودې رئیس تمدید شوی سټیکر لرونکي پاسپورت باندې نشي کولای عمره حج پروګرام ته نوم لیکنه وکړي. دا چې ولی جزئیات پدې راپور کې
ما پول دادیم پاسپورت خود تمدید کردیم با بسیار جنجال.
د عمره حج یو غوښتون کې چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي وایي چې پاسپورت یې په سټیکر تمدید کړی او ورسره دا پوښتنه ده چې ولې د منلو وړ نه ده او نشي کولی عمره حج ته نوملیکنه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما پول دادم پاسپورت خو تمدید کړ
موږ پیسې ورکړي خپل پاسپورت مو تمدید کړ اوس ولې ونه شو کړای له دې عمله چې په سټیکر تمدید شوی عمره حج ته نوملیکنه وکړو موږ ته نه دی ویلي چې څنګه چیرې ده
مونږ نه فهمو چې مشکل د کجا
است. په ورته وخت کې یو زیارتي او سیاحتي شرکت ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او زیاته کړ چې دوی عمره حج ته یوازې د هغو کسانو نوملیکنه کولای شي چې پاسپورتونه یې د سټیکر تمدید پرته د اعتبار وړ وي. د زیارتي شرکت مسول چې وایي نه غوښته نوم یې راپور کې واخیسته شي وی ویل
د عمره عمومي ستونزه د سټیکر پاسپورتونو باندې د ویزې ورکړه وا چې تډیر پوری اول خو هغه کسان چې عمره ته وتلل هغه ته په سټیکر پاسپورت باندې ویزا نه ورکوله بیا که ویزا به ورکړل شولا نو هغه ته چې کله غشت گزارې کو د مراسم لپاره نو هغه ته یو څه تکلیف ورته رسو ازیتول به خو لله الحمد سي فکر کیږي چې ډیر شر د ستونزه حل سي او
و مغختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت حج او اوقاف وزارت نظر هم واخلو خو لپړ لپسې اړیکو سره سره بریالي نشو. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه د حج او عمره د ملي کمیټې د غونډې خبر ورکړی او ویلي چې حاجیانو ته د پاسپورتونو په ویش کې به اسانتیاوي رامنځته شي خو د یادې شوې ستونزې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې دوه ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د هغو کسانو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې د عمره حج لپاره په سټیکر د افغانستان له تمدید شوی پاسپورتونو سره له کاناډا سعودي عربستان ته تللی خو د هغه هیواد له هوایي ډګر اجازه نه ده ورکړ شوی.
وز په پاسول کې کندهار ته ورشو ده. کندهار اوسیدونکو وایي په خار کې شور زیات شوی دی چې خلګي په تکلیف کړی دي. دا چولې تفصیلی په دې راپور کې ورو
کندهار شار په دې لوی شار کې د غنیګونی ترڅنګ د وسایتو هارونو جنراتورونو په لاټ سپیکرونو کې د سبسو خبرو او نورو ژغونو خلک په تکلیف کړي. د کندهار شار وسیدونکو وایي په دې ورستوي کې په شار کې د وسایتو ترڅنګ د دکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډیر سوی چې په لاټ سپیکرونو کې د سبسو ژغونو لاري پیرودونکو جلبوي. د کندهار شار وسیدونکو بسم الله وایي کلیوي خوا په شار کې بې نظمي ډیر سوی لبلی خوا ژغیزه ککړتیا دومره زیاته سوی چې د خلکو اعصاب نارامه کړي. نو موري وایي دا ډیره جدي ستونزه ده او طالب چارواکي باید د شاري نظم ساتلو لپاره اقدام وکړي.
موټران دې داسې ورنګونه وي حتی دلته نږدې یو هسپتال دی. د هسپتال و مخته یو لوحه هم مشتې ده. پر دا لوحه باندې مثال خبرې چې دا هسپتال دی دلته باید ارنګ ونوال سي مګر باوجود پر هغه سربېره باندې دلته داسې سې دوسې موټران یا مثال خبرې داسې بربري غټ موټران نو داسې رنګونه وي چې بېخي وروره جانه دغه ارنګ چې کوم وخت ووال سي ډېر هم په تکلیف کې. نو دا دلته ضعیفه خلک ستا نږدې کورونه ستا
د کندهار شار بل وسیدونکو نقیب الله وایي تر ټولو ډیر د موټرو ژغونه او هارنونو خلک ډیر په تکلیف کړي چې باید یو حل لار ورته پیدا شي.
دا خو نو بیخي پر جمع باندې زور راځي یو څوک جمع دغه لري مشکل لري دا شخص واوري خپل کوم فکر دغه چې هغه د فکر توزیع دا ژغونه انسان ډیر په تکلیف وي چې بیا زیاته بیا د موټران ته چې غټ غټ رنګونه ورپسې کړي یا منع دام سړک باندې یو غټ نیتر چالان دی او څوک یو کار مار لري نو جمع په مخاطره اوري چې په دې فکر کې هغه فکر حساب چې دغه هغه جمع ته وځي دا ژغونه خطر باندې
پاینې وخت کې روغتیا پلان وایي ژغیزه ککړتیا د انسان پر ذهن ډیر منفي اغېز کوي. کله چې انسان په تکراری ډول ژغیزه ککړتیا سره مخ کیږي نو اعصاب ته زیان رسیږي او د قهر قوی زیاتیږي. ډاکټر زبیح الله فیضی وایي باید خلکو ته د ژغیزه ککړتیا په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي
چې دا په خپل وار سره مختلفو امراضو خصوصا نسبی امراض ته لار هواروي چې موږ تاسو وینو چې زموږ ژغیز چاپیریال نه دی سم او کوم مسول کسان چې دغه دغه برخې ته فکر نه دی سوی عموما زموږ د خلکو بیا عامه پوهاوی کم دی. په دې اړه موږ تاسو وینو په ښار کې دا ژغیز چاپیریال ډیر خراب دی. د موټران اوازونه دي یا جنریټران په بعضو مارکیټونو په دې ځای کې چلانه کیږي یا خصوصا دغه لاسی صنایع کارګران دا لاسی پلاس کې ګرځي یا لیړی والا هغه سپیکران چلنی چې دا بیا پر روان باندې ډیر بد تاثیر کوي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې رئیس فیض الحق عمری وایي د ترافیکو په مرسته ټولو موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې بې ځایه هارنونه ونه وهي او دغه راز ډیری هغه جنراتورونه یې له ښاره ټول کړي چې غږیزه او نوره ککړتیا جوړه کړې وه.
دوی منی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته.